مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل خبرونه سره زده داود خټک در سره ما او پدی یو ساته خبرونه کی مونږ تاسو بیا یو سواد ته په سواد کې یو ځای تنظیم د پسواد پریس کلب کې ځای خلک راغون کړی دي او د اغي سره په دې موضوع باندې خبرې کړې دي چې د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ ترڅنګ پښتنو ته یو شمیر نورې ستونزې هم ورپیخې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم د غزه ته ورغلی دی، هلته د خلکو سره ناستې کړې دي، د هغې سره خبرې اترې کړې دي او دا لوی راپور تاسو لپاره تیار کړی دی. مه هیروئ چې په دې راپور په منځ منځ کې موږ تاسو ته سندرې هم در اورو او تاسو یادګرنه درکو چې کله مشال ریډیو اپلیکیشن تاسو نوی ډاونلوډ کړئ نو هغه ډاونلوډ کړئ او په هغه کې به تاسو پرونه توګه په صفا سوتره توګه باندې تاسو مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. نو اوس بیا یو تاسو سوات ته نیاز احمد خان له سوات تاسو دا راپور درکړي.
قدرمن اوریدونکو سلامونه، پیژونه زو نیاز احمد خان یم او د سوات نه د مشال ریډیو د خصوصي خبرونه سره تاسو ته مخامخ یم. قدرمن اوریدونکو نن ما تاسو راوستي سوات ته په سوات پرېس کلب کې دستور روانه ده. په دغه دستور کې چې دینو د ملکن ډیویژن بیلابیلو سیمو مشران راټول شوي دي او د پښتنو په مسلو بحث کوي. پښتنو ته چې کوم راپیخي مسلې دي، جګړې دي، دلته بیروزګاری ده، یا د افغانستان مسله ده، په پاکستان کې چې کوم پښتانه دي، یعنی لر او بر پښتانه دي، هغه بحث کوي. ما سره چې دینو دغه دستور چې راغونډه شوی ده نو پاکستان ټریډ یونین ډیفنس کمیټي کمپین هغه یو اداره ده، هغه ده او د هغې مشر غبران احد ما سره موجود دی چې تاڼې ملکن ایجنسۍ سره د هغې تعلق دی. لومبۍ کې به د هغې نه پښتانه کوو چې دغه سیمینار یا د دستوره په څه باندې ده او بیا به نور پاس کوو. سلامونه سر،
مننه جی، شکریا نیاز صاحب، تاسو څنګه یې؟ خیر.
د نننۍ دستوره یا ټولنه موږ ګورو د ملکن ډیویژن د سوات هغه ستر مشران پوهان تاسو راټول کړي دي او بحث کوي، نو د دې ضرورت ولې راغی او دغه موضوع ولې تاسو ټاکلې ده؟
ها، مننه جی نیاز صاحب. یو خدا ده چې نن موږ د سور انقلاب اصل وختمه سالګرہ یا کلیزه چې دغه منځو او منځي په دې وجه سره چې په دې خور باندې هم زمونږونته انسانانو، عام انسانانو، مزدورانو، کسبګرو، بزګرو، د خلکو یو انقلاب کړو چې د په 8 اپریل 1902 کمتیا باندې دا انقلاب شوی په دې خور د افغانستان په دې خور باندې. دا انقلاب څنګه شوی، ولې شوی، ضرورت یې سو او ګټي سره وړي وي او تاوانونه سره وړي وي، دا نن زمونږ موضوع ده. د دې موضوع سره زمونږ واسطه ډېره زیاته ځکه ده چې په سوات کې مونږ کم اړې ګړي نو، په پښتونخوا کې مونږ کم اړې ګړي نو، په بلوچستان کې چې کم ظلم او جبر، ریاستي جبر مونږ یې نو، د دې تعلق براه راست د نننی موضوع سره ده. دا د سور انقلاب نه بعد چې کم رد انقلاب دغه امریکایي سامراج او سعودي پټرو ډالر جهاد په ذریعہ سره کم اپریشن د سور انقلاب خلاف شروع کو، دا د هغې نن مونږ یینو چې دا د هغې انتقام دی، د خلکو نه دغه انتقام اخیستې کیږي. د سور انقلاب ګټې سره وړي د په بری صغیر کې په لومبي ځل د جاګیردارۍ خاتمه کړې وه. زمکه چې دی هغه د سردارانو نه، نوابانو نه، جاګیردارو نه هغه واغستې او هغه په عام کسانانو باندې تقسیم کړلې، یعنی په لومبي ځل په تاریخ کې په سب کانټیننټ کې د جاګیردارۍ خاتمه په افغانستان کې شوې ده. دویم سود چې څومره لین دینو د هغې خاتمه اعلان یې وکړو. دریم د ښځو خرڅو خرید او فروخت کمو په هغې باندې پابندي ولګوله. ولور جهیز چې ورته ویلې شي په هغې باندې پابندي ولګوله. د ښځو تعلیم چې دی دا عام کو او نور داسې ډېر اقدامات دي چې هغه ډېر پروګرسیو سټپس وو او دا هغه پروګرسیو سټپس هغه اقدامات چې په هغې کې په انقلاب د افغانستان په سماج کې یو ډېر بدلونونه رالل. په لومبي ځل انسانانو دا ځان تسلیم کړل چې موږ هم انسانان یو،
یو نوی نظام ورکو، یو نوی سیستم د طرز حکومت وکړو. دغه ولې کامیاب نه شو یا کم عواملو چې هغه د افغانستان جنگ طرف ته لاړو، دا خلک چې دینو په ټوله دنیا کې خواره شو، کډې په سر شو، کډوال شو؟
دا ډېر اهم سوال دی چې د سور انقلاب حاصلات چې هغه کال دوا درې لا نو پوره شوي چې د هغې خلاف سازشونه شروع شول. په یو کال بعد نور محمد ترکۍ او د حفیظ الله امین چې دا انقلاب سور چې دغه سازمانو دا هغوی په منځ کې سټالینس بیوروکریسی چې دا هغوی څه اختلافات پیدا کړل او چې کله د دغه نه واپس راتلو نور محمد ترکی نو د هغه د حفیظ الله امین په منځ کې کافی دغه تلخی راغلی وې او هغه بازی خلکو چې کی جی بی په اشاره باندې هغه نور محمد ترکی ځکه لري کړلی شو چې هغه د سټالینس بیوروکریسی چې کوم لاین و هغه نه منلو بیا دغه نه بعد حفیظ الله امین راغی حفیظ الله امین هم څه تقریبا شپږ میاشتې وو چې هغه بیا په 27 دسمبر یو کم اتیا باندې هغه د روسي ټینګونه چې کله په درې امو باندې راوړېدل او ببرک کارمل په هغه ټینګونو باندې سور کابل ته راغی نو حفیظ الله امین هغه وجلی شو په هغه ورځو کې هم موږ دا ویو چې په افغانستان کې دیرپا امن ځکه نشي راتلی چې جنیوا مذاکرات چې څوک کم سامراجي طاقتونه کوي نو هغه سامراجي طاقتونه به دغه وارنګ فیکشنز دغه مجاهدین دغه جنگ ببر خلک چې دي هغه بیرحم په خپل لغه کې پرېږدي او بیا به د افغانستان د تپو څوک نه وي او افغانستان به هم د دغه جنگیالو پر رحم وکرم باندې او دلته مستقل یا دیرپا امن چې دا ممکن نه
دا خبره مخکې شو وه یعنی دا تاسو چې اوس کوم نتایج تاسو چې تاسو مخکې دغه قوم ته خودلی و چې داسې نتایج برازي
په دې باندې زمونږ مختلف پیپرز راغلي دي نن هم ما سره پیپرز شته دي چې په هغه کې زمونږ دا پرسپیکټیو ورکړی وه چې جنیوا مذاکرات په نتیجه کې دلته په افغانستان کې یا په دې خطه کې امن نشي راتللی او دا یو درست ثابت شوله ځکه چې افغانستان مثال د بوسکشۍ چې کوم روایتي کیل دی په افغانستان کې په هغه کې مختلف پهلوانان هغه کلاړیان هغوی ته پهلوانان وایي نو افغانستان هغه بیزه ده او دا مختلف سامراجی که امریکا ده که هغه چین دی که هغه سعودی عرب دی که ایران دی که هندوستان دی که پاکستان دی دا کلاړیان دی او دغه بوسکشی د افغانستان په خاوره باندې د 50 کالونه مسلسل را روانه ده په افغانستان باندې درې سامراجی جنگونه برطانیې کړي دي انګلو افغان وار 1839 نه 1842 کې دویم 1875 نه والا د 1882 پورې او دریم چې دی د 1919 دا یو لړۍ شوه دریم بیا د کولډ وار په نتیجه کې د سوویت یونین او د امریکې په منځ کې د 1980 نه والا د 1992 پورې بیا د 9/11 نه بعد او اوس په دې وخت کې چې کوم امریکن سامراج دی او چاینیز دغه چې دی د هغوی په منځ کې چې په دې خطه کې کوم جنگ روان دی د اقتصاد په حواله سره د لارو په حواله سره د هغې په نتیجه کې جنگ چې دی میدانی جنگ هغه افغانستان دی خاوره په دې خاوره جنگ دی خو زمون لکه تر اوسه پورې دې ته پرسپکټیو نه دی چې څه کول پکار دي زمونږ مسله څه ده دې دغه ته زمونږ څنګه تګلاره ورته څنګه وکړو چې په دې خطه کې امن راشي
دخل راځم اوس تاسو د جنګونو شپږ لړۍ یاد کړئ چې په افغانستان تیرې شوې اوس هم په حالت جنگ کې دی دغه چې دی نو په پښتنو او په دې سیمه باندې که د افغانستان پښتانه دي او که د پاکستان د هغې په کلتور باندې د هغې په ژوند باندې د هغې په طرز حکومت باندې کم اثرات پرېوتل کم مشکلات سره دومخ شول
که وګورو په دې 40 کاله کې پښتانه که د لر دي او که د بر دي او یوازې د لر او بر پښتانه نه که پاکستان وګورو که جنوبی ایشیا وګورو اقبال چې ویلی و کنه چې آسیا یک پیکر آبی گل است ملت افغان در آن پیکر دل است اس فساد او فساد آسیا اس کشاد او کشاد آسیا چې ایشیا چې دا 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 اوبو او د خاورې یو پیکر دی یو مجسمه ده او افغانستان چې دی دا د دغې مجسمې زړه دی که چېرته په افغانستان کې فساد وي نو په ټوله ایشیا کې به فساد وي او که چېرې په افغانستان کې خوشحالي وي نو په ټول ایشیا کې چې دی دا به خوشحالي د اقبال ځکه ویلی وو چې اقبال په خپله دوه درې پیرې افغانستان ته تللی وو او هغه اډوایزر هم څه موده کې پاتې شوی دی 1933 خوا شاقه دوه درې ځله تللی راغلی دی بیا اقبال چې دا خبره کوله نو ځکه کوله چې افغانستان د جنوبی ایشیا او د سنټرل ایشیا په منځ کې د یو پل کردار ادا کړی دی په تاریخ کې افغانانو هندوستان برباد کړی دی او هندوستان افغانستان برباد کړی دی وایس ورسا په تاریخ کې کو ګوري نن چې دا خلک چې وې ته لاهور د منارو نه هغه خبره چې کیږي نو دا ټیک ته دا د تاریخ دغه دي خو د افغانستان ته که مونږ وګورو نو د دوانو طرفونو ته هغه کردار ادا کړی دی که هغه د سنټرل ایشیا دی او که د ساؤت ایشیا دی، د یو پل کردار ادا کړی دی. په مستقبل کې مونږ دا وینو چې په دې خطه کې که امن راځي نو هغه د افغانستان په دغه سره راتلی شي، لاره باندې راتلی شي، او که افغانستان کې امن نه وي نو په جنوبي ایشیا کې امن نشي راتللی. او د جنوبي ایشیا امن چې دی هغه د افغانستان د امر سره تړلی شوی دی، د هغې د ثقافت سره، د هغې د تاریخ سره. ځکه چې د ډیورنډ دا کرخه چې ده دا مصنوعي کرخه ده، څنګه چې د ریډ کلف لاین چې دی مصنوعي کرخه ده، څنګه چې لاین اف کنټرول یو سامراجي کرخه ده، څنګه چې د میک موهن لاین په څلورو سامراجي لاینونو کې مونږ ژوند کوو پاکستان خلک، او مونږ بیا هم وایو چې مونږ آزاد یو. نو دغه شان که دغه کرخه ده او که دا کرخه ده، که د مشرق ده او که د مغرب ده، دا سامراجي کرخې دا به ورانول پکار وي، او د برصغیر سوشلست فیډریشن جوړول به پکار وي.
اخرنۍ پوښتنه کوم قدرمند اورونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ او نن مرکه چې ده زمونږ د غوپران احد وکیل صاحب سره د چاغې چې ده نو د دې منطقې د پښتنو د افغانستان د پاکستان د دې په امور په دې باندې پوهان دي. اخرنۍ پوښتنه کوم د دې مسلو وس حل څه دی؟ تاسو پښتانه اوري په لرو بر کې تاسو اوري پښتنو له څه پکار دي چې هغه پر امن شي، هغه د دې ژوند په دې بهیر کې شامل شي، د ترقی یافته ملکونو سره شامل شي؟
لومبه خدای دې چې پښتنو ته پکار دي چې لکه سیاست دې زده کی. سیاست زمونږه ضرورت ته خواهش نه دی، دا څه مشغله نه ده، دا څه هابي نه ده چې په سیاست ځان پوه کی چې دا سیاست مونږ کوو د چا لپاره کوو، د کم هنر لپاره کوو. هر قوم کې مونږ زمونږ دا موقف ته واضح موقف لرو چې په هر قوم کې دوه طبقې، امیر او غریب، حاکم او محکوم، جابر او مجبور. او دا په ډیورنډ د کرښې نه اخوا وګورو که دی خوا وګورو، زمونږ غربت شریک دی، زمونږ تاریخ شریک دی، زمونږ مذهب شریک دی، زمونږ ثقافت شریک دی، زمونږ ډیر شاندار تاریخ دی، هغه شریک دی. نو زمونږ ژوند، زمونږ خوشحالي به هم شریکه کیدی شي. د افغان وطن او زمونږ د وطن یو شان ژوند جواک دی، یو شان تاریخ لرو. پکار ده چې ځان په خپل مرام باندې پوه کړي چې زمونږ مرام څه دی، زمونږ جغرافیه څه ده. یو خو پښتانه تر نور نه دي پورې په خپل جغرافیې دغه باندې واضح موقف نه لري چې د امونه تر اباسینه پورې، د بولانه تر چتراله پورې، که د ډیخانه تر کوهستانه پورې، په دې باندې کلیئر نه دي. بیا غواړي سه پاکستان کې دننه غواړي ازادي غواړي، که نه د پاکستان د فیډریشن نه جدا ازادي غواړي. نو په دې باندې پښتانه مشران کلیئر نه دي. دریم، که فرض که د پښتنو قومي وحدت جوړ شي، نو آیا په دې علمګیریت په دې دور کې یو خودمختار قومي ریاست خپل وده کولی شي او که نشي کولی؟ ځکه مونږه بنگلادیش مثال زمونږ مخې ته دی، زمونږ مثال د زلنس کې، د یوکرین مثال مخې ته دی. نو په دې علمګیریت دور کې مونږ وایو چېرې یو قومي ریاست هغه وده نشي کولی.
ډیره مننه غوپران احد صاحب. قدرمند اورونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ کی او مونږ نن تاسو راوستې د ثور انقلاب په اړه باندې یو سیمینار دی چې پای کې چې د ګڼ شمېر سکالران پوهان در جمع شوي دي او په دغه باندې بحث کوي. دلته وخت شی ورکونډې شانتې کې دمې دمې کې چې تاسو سندره واورئ، دمې نه وروسته هم په دغه موضوع باندې بحث کوو. مونږ سره اوسئ.
چلوټله د هر ډول قرنیم سمالو یا ګنا دادا چې پښتونیم سمالو یا ګنا دادا چې پښتونیم بدنام کړه چې د هر جبر قانونیم بدنام کړه چې د هر جبر قانونیم سمالو یا ګنا دادا چې پښتون یم سمالو یا ګنا دادا چې پښتون یم سمالو یا ګنا دادا چې پښتون یم خرچ کړه یم خپل رهبران د وختونو په رحمان دلالانو په مخ مخ یم وهلې غاصبانو چې حالاتو په دار کړه نن پرون یم چه حالاتو پدار کڑے نن پرون یم سمالو یا گنا دادا چه پختن یم سمالو یا گنا دادا چه پختن یم سمالو یا گنا دادا چه پختن یم پل کور کی امبی کور پات شوے پات شوے سولرم خو امبی زورا پات شوے پشت مور کی امبی مور پات شوے راج ہر وقت دخ پل دھان پل تنیم راج ہر وقت دخ پل دھان پل تنیم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم
قدرمند اردوونکو یو ځل بیا هر کله زه نیاز احمد خان یم د سوات نه تاسو ته مخامخ یم او څنګه چې تاسو اورئ د ثور انقلاب پاړه باندې په سوات پریس کلب کې یو دستوره روانه ده. په دغه دستوره کې د سیمې د ملکن ډیویژن د سوات او د بلابلو برخو پوهان راغلي دي. هغه پښتنو ته راپېښې مسلې ستونزې د هغوی په سیاست د هغوی په معیشت او د هغوی په نن سبا چې کوم مسلې دي په هغې بحث کوي. خاص کر افغانستان کې چې کوم حالات روان دي کوم حکومت ته طرز په هغې باندې هغه چې په جنکو په تعلیمونو به بندیزونه لګېدلي د ښځو په تګ راتګ بندیزونه او دغه رنګ ګڼ شمېر مسلې په هغې بحث کوو. دغه پروګرام کې چې د ډاکټر همدرد یوسفزی موجود دی د شنګلې سره بیسک تعلق لري په د پیشې په لحاظ سره چې ډاکټر دی بل ها کتابونه لیکلي په نظم کې هم لیکلي په نثر کې ملي کې افسانې ملي کې دي او بیا چې د نو د سټڈی سرکل چې دی په پښتنو کې په زده کوونکو سره باغی باندې باس کې. ډاکټر صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام. په خیر جی تاسو.
ها ډاکټر صاحب تاسو پروگرام وګتو هم او ګورئ هم رومبې پښتنه زما صرف دغه دا چیرې د تیرو دیر شو کالو سلویخت کارو پښتانه کده لر دی او کبر دی اپ تکلیف کی دي هغه په اپریشن کی دي اپ جنگونو کی دي بیا افغانستان کوم والو غډیر متاثر ده خو دغه اثرات نه چې نه د خیبر پښتونخوا کوم پښتانه چې دی پیښور شو سوات شو دا هم محفوظ نه دی پاتې شوی. بیا کومګا لاړ شو کوټه طرف ته هغه پښتانه محفوظ نه دی. نو د دې تاسو بنیادی وجه څه ګڼئ چې ولې پښتانه دونه اغیزمن کړی شوی دی یا اغیزمن دی یا ناقلار دی؟
نو د دې خو بلاش ډیر شی وجه کېدای شي او د بده مرغه د پښتنو د ټولو نغټه مسله د اغو د چې کم د ځمکه چې په کم ځای کې د استراتیژیک موقعیت چې ورته وي نو هغه په داسې ځای کې ده چې هغه ټول عمر چې د جنگونو یو مرکز پاتې شوی دی. تاسو موږ چې کومرم تاریخ ګورو لکه دلته کې د انګریزانو سره د افغانانو جنگونه بیا وروستو او پاتې شو وروستو د 1500 کالو قصه د 1500 کالو نه مخکې چې کوم افغانستان او شاهي نظام ولته کې د ظاهرشاه د دور نه وروستو سردار داوود او د سردار داوود باندې بیا کودتا وکړه نور محمد ترکه دلی او د ثور انقلاب هم په دغه نوم باندې یادېږي. د ثور انقلاب بدمرغي دا وکنه چې انقلابونه چې دي هغه کودتا ته خو انقلاب نه وای کنه. انقلاب د پاره خو ذهنونه جوړول وي فکرونه جوړول وي غزمکه جوړول وي خلک جوړول وي چې شاته ایديالوجي هر څه وي خو چې لاول نو دا ذهنونه جوړ شي د ذهنونه جوړېدو نه پس چې د بیا انقلابونه چې دی هغه راتلی شي هغه چې هر قسمه انقلاب وي. د افغانستان ټولنه بیخي د انقلاب ته جوړه نه وای یو خالص قبایلي ټولنه ده اوس هم ده او چې دا سوچ کوو چې نن د 1500 کاله مخکې به څومره قبایلي ټولنه وه هغه نو په هغه کې داسې یو څیز راوستل او بیا یو طرف ته ټول نړۍ چې د هغه د په خلاف باندې هغه پیټرو ډالر والا چې کوم دغه وا په نامه نو هغه دلته کې شروع شو د جهاد په نوم باندې او په خپل هغه انقلابیان چې کوم نور محمد ترکه نور محمد ترکه ډیر خناویلست هم پښتو ډیر خرایټر هم او د هغه نرستو بیا حفیظ الله مندلی ډاکټر نجیب صاحب دلی د دې چې ببر کارمل د دې په منځ کې خپل هم اختلافات څه د دې خپل سبکه پیدا کړی شو او هغه هغه انقلاب هغه شان ټینګ ونه ساتل شو. انقلاب ټینګ ساتل دغه لپاره ممکن هم نه و ځکه چې یو طرف ته ټوله دنیا وا او بل طرف ته چا چې د انقلاب د لپاره دی استعمالول د هغه پنیت باندې هم شکو چې روس هغه شانتي مرسته د دې سره چې دی نشو کولای نو داغه په بنیاد باندې دلته کې جهاد شروع شو جنگ شروع شو د افغانستان د ټول لارې د شپږ سو کیلومتره بارډر دی د دې پاکستان او د افغانستان په منځ کې دا ټول کولاو شو او دا ټول افغانان چې نن ډېر بیسرو سامانای کې واپس لګلې کیږي دا خودي خلکو دلته کې راوستي دلته کې کیمپونه جوړ شو تاسو ته یاد دي د ناصر باغ کیمپ د جلوزو کیمپ د کچګړې کې چې کم کیمپونه او باقاعده د دې پر دلته سکولونه جوړ شو خوانځي جوړ شو تر دې چې پوهنتونونه هم جوړ شو او دغه پوهنتون عجیب خبره ده چې دغه پوهنتونونو نصاب چې دغه په نبراسکا یونیورسيټي امریکا کې چې دا جوړ شو او دا هغه کنټینټ چې اوس هم ریکارډ باندې موجود دی تاسو ګورئ نو پټه باندې ټوپک او پمیم باندې مجاهد داسې غونتی نو دلته کې دغه یو ایدیالوجي چې دا خوره شو خاوره د افغانستان استعمال شو جنگ د روس او د امریکې او نو روس هم هغه په خپل ځای باندې قائم دی قسم مات شوی دی خو نن د ننني افغانستان نو روس تاسو ګورئ چې څومره ماسکو او کابل کې د ځمکې او اسمان فرق دی نن هم امریکا هم په خپل ځای باندې هغه سوپر پاور ده او افغانان هغه شانتي خوار او زار درد په در او کډه په سر دی او افغانانو د دینه دا خبره از نه کړه چې دغه خلکو چې نن ماته په وخت کې مجاهد ماجر وي بیا زه مجاهد شوم بیا زه د دې ستراتیژیک د لپاره بیا زه طالب شوم او نن زه خوارجم
اوس پښتانه کې دا توان نشته یا پښتانه کې دونه پوهه نشته چې هغه د دغه تاسو په وینا چې هغه د دغه بیرونی قوتونو یا د بیرونی خلکو دغه علاقار شو یا هغه په خپل لپاره استعمال کړ دونه توان نشته دونه پوهه نشته کنه نور څه وجوهات هم د دې دي
د پښتنو د ټولو غټه بدمرغي دا ده لکه کوم دلته کې ګورو داسې هم نه ده چې پښتانه د سیاست نه ډېر لري پاتې شي دي یا مطلب د سیاست باندې پوه شي نه دي خو څنګه چې د ازمګه چې د جنگونو لپاره استعمالې ده دلته کې پرس کوم د خدای خدمتګار تحریک د باچا خان بابا د غسل کلن بهیر ده دغه وګورو په هغه وخت کې یعنی په کال 1928 کې باچا خان بابا دلته د پښتنو لپاره د پښتون میگزین چې سټارټ کړی تاسو سوچ کوئ چې په 1928 کې د پښتنو علمي سویه څنګه ولیک لوس پیسې څنګه یا په د اغینه بیا لګ ډیر مخ کې وته کله مخ کې په کال 1922 کې باچا خان بابا په ټوله صوبه کې سکولونه خوانځي پرانځي یعنی باچا خان بابا چې کم د انقلاب فلسفه و هغه هم دغه و چې خلک په هول د غوزینونو روخانه کول او د خو مسله دلته کې دا د تاسو سوال تر اعظم چې لکه پښتانه بیا ولې د دومره خوار وزار شو پښتانه بیا خوار وزار په دې باندې شو چې پښتانه باقاعده په تور باندې چې دغه سیاسي حمل نه لری پاتې کړی شو کدا سو د جغرافي هم ګوري تر وس وس پورې چې د کم چې د زمونږ د دفاعټ ایریا وا ایکسپارټ چې توس منګ یو باجوړ نه تر وزیرستان پورې دا سیمه دا سیوا چې د خو په پرزونو دلته کې سیاسي پاکستان پولیټیکل پارټي اکټ نو نافذ دا وس وس یو کال شو چې نه نافذ نو دغه خلک خو د سیاست نه بيخي به خبر بیا چې کوم د نوري سیمې وینو پدې کې د یو پارټي په نوم باندې د بل پارټي په نوم باندې څنګه چې مینیپولیشن کوي ریاستونه یا سټیټونه د خپل مفاداتو لپاره نو پښتانه چې د کله د یو چا پسې منډې وهل کله د بل چا پسې منډې وهل او غ سیاسي شهور او غ سیاسي پوهه چې د هغه کې شانتی را نخله دیونه پیژندل شو چې زمونږ د خیر خیګړې یا موږ په چا باندې اعتماد وکړو هغه خلک داسې نه و چې نو موجود ډېر خلک داسې و چې موجود نه بلا شي خلک موجود و د باچا خان بابا په شانتي لوړ دنګ مطلب د علم او د پوهې په لحاظ سره د لیډرشپ په لحاظ سره چې هغه موږ د عالمي د نړیوالو سیاسیانو سره چې دی هغه مونږه کمپیر کولای شو خو د اعتماد پوغدانو او دغه اعتماد پوغدان په پښتنو کې اونو خو پیدا کړی شو
استاد خبره خپل ځای خو سوال اوس دا پیدا کیږي کنه تاسو چې افغانستان شو یا چې دغه بخاري قبایل سیمې شو هغه د سیاست نه پاتې کړی شو یا لوی قوتونو هغه نړیوالو قوتونو خپل دغه د پاره استعمال کړل مقاصد لپاره اوس کومه راشو پاکستان ته په پاکستان کې چې دغه سلور کړو پښتانه دي خیبر پختونخوا سیمه ده او بیا چې دنه په بلوچستان په سیمه کې دي وسو وسو وسوایو چې دلته پی ایس ایل چې ده ان د کرکټ لوبي چې ده په لاهور کې کیږي د خیبر پختونخوا نه 100 کیلومتر لري الته کې چې دنه نوې کال دستوري کیږي الته کې چې دنه د تجارتی میله کیږي خو دغه د پاکستان خیبر پختونخوا ته چې راشي دلته اپریشن کیږي دلته جنگي الوتکه کی چلیږي دلته 14 کیږي دماکی کیږي نو داخله خو پاکستان سره د 15 یا کال پاتې شنو دوه کې په هران له دوله په دغه ترقی بهیر کې چې دین نه دي شامل
بالکل دا سم سوال لسه سو لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو د پی ایس ایل نو لکه زما چې څومره یاد شینو د انټرنیشنل کرکټ چې په خبر کې ارباب نیاز سټیډیم کې چې اخیرانه میچ شوی دا په 2000 شپک کې شوی دی یعنی 19 کال تیر شو چې د پی خبر سیمه کې بیا انټرنیشنل کرکټ نه دی شوی. او د هغې په بل طرف ته چې موږ ګورو دلته دا جنګونه او دا فسادونه او دماکي او دا بدامنی او داسې ده، نو دغه بدامنی او دا سیزونه چې دا د یو خاصې منصوبې په تحت باندې یا د ریاست و تخپل ضرورتونه وي یا څه ورته وي هغه سټریټیجیک په طور باندې استعمالیږي، او دغه په دې وطن کې په دې فیډریشن کې چې د فیډریشن د خلکو د دې ریاست سره چې کومه معاهده کړې ده هغه د هغې کې دغه ته چې موږ سوشل کنټریکټ ویو، او د دغه سوشل کنټریکټ غټ سیس چې وي هغه کانسټیټیوشن وي. په کانسټیټیوشن کې چې موږ ګورو د کال 1903 چې کوم کانسټیټیوشن دی د امینډمنټ وروسته وسوم په هغې کې د دې ټول حقونو چې دی هغه ضمانت شته، خو هغه کانسټیټیوشن ته خلک په کم نظر باندې ګوري. د پرویز مشرف په شانتي سړی وای چې دا مطلب د کاغذ یو ټوکړه د ډسبین ته واچوي، نو په خپل دغه خلک د سوک چې د ریاستي مشينري چلای هغه خلک چې دی هغه دا نه غواړي چې دلته کې چې دی واړه قانونو ته چې دی هغې ته دی حقوق حاصل شي، هغو ته دی ازادي حاصل شي، او د جنگي اقتصاد چې دی هغه ته وده ورکړي شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې یو ډاکټر همدرد یوسفزی ما سره دی، هغه د پښتنو په مسلو په ستونزو په دغه پروګرام کې شریک دی، سور انقلاب او هغې باندې موږ سره بحث کوي. اخرنی پښتانه ډاکټر صاحب تاسو نه کوم اوس چیرې اوس د دې مسلو حل څه دی؟ پښتانه به کله د ترقۍ په بهیر کې شاملېږي، کله به هغه چې دی نو هم دغه ژوند تیر کړي او پر امنه تیر کړي، او د هغې ژوند معاش د هغې تعلیم د هغې ترقۍ هم شامل شي؟
نو دا داسې ده چې لکه زمونږ د پښتنو دغه بدمرغۍ چې دي لکه ډېرې مودې نه دي، او بیا د قانونو په ازادۍ کې د هغو د حقوق په ګټلو کې شپېته کاله اویا کاله خو موږ ته ډېره موده ښکاري، خو لکه دا ډېره موده یي نه، تاریخونه موږ ته دا ښیي چې دا ډېره لږه موده ده. نو پښتانه چې دی د دې د حل لاره چې ده صرف او صرف یوه لاره ده، هغه چې دی هغه سیاسي کېدل دي، یعنی سیاسي شعور او سیاسي پوهه چې دی په دې کې راوستل دي، او د دې د خپل خلکو باندې د اعتماد چې دی هغه زیاتول دي. یا دلته کې چې څومره هم خلک سیاست کوي، هغه خلک چې دی هغه د خپل نریټیو قسم د هغه نریټیو یا د هغه بیانیه چې دا د هغه سره وسایل نشته، د هغه سره چې د ټي وی نشته، ریډیو نشته، نشریاتي ادارې نشته چې هغه خپل فکر وکړي. خو که بیا موږ وګورو نو د مایوسۍ زی بیا هم نه دی، لکه چې په تیرو سلو کالو کې هم موږ دغه فکر سره دغه سوچ سره د دې سره تر نن ورځې پورې چې دی را ورسېدو. نو مطلب زما خپل خیال دا دی چې لکه د سیاست نه بغیر د دې بل هیڅ لیولاره چې دی هغه نشته دی. نو مایوسی نه ده پکار، پکار ده چې موږ په خپل ینګ جنریشن کې لکه څنګه چې موږ سټڈی سرکل یې کوو، د خپل طالب علمان چې دی ځان سره کینو ور سره خبره کوو، د هر سړي مطلب د خپل وسه پورې یو وسته هغه چې دی هغه کوي، او دغه خلک دغه سمې لارې ته راوستل دي.
ډیره مننه خطرمند اوږو دا ډاکټر همدرد یوسفزی چې دی د سور انقلاب په اړه باندې سیمینار کې ګډون کړو، او دی چې د پښتنو په مسالو راپیخو مسالو او بیا د راتلونکي وخت په اړه باندې خبرې ترې وکړي. پروګرام روان دی وخت کې شوی ورکوټي شانته کې دمه کې تاسو خسته سندره اورئ، په دغه موضوع باندې به بحث رواني موږ سره اوسئ.
دا کندوالې نړلې پریدم درڅخه موري رخصت را کاوا زم درڅخه موری رخصت را کا وزم در چخا زان تر قیامت بی لوم در چخا موری رخصت را کا وزم در چخا موری رخصت را کا وزم در چخا
نازیگی لمایو مستی بزنگیگی هوره لکه کوتاری بناتیگی هاگ نلیل نیم تو دکدا املا سالول شدو دکدا مپسی نبوری مرگی کللائی بخوالا میدا جنت گتلائی بخوالا میدا جنت گتلائی بخوالا میدا جنت گتلائی دا کند مودی چاہتا پریگ دی حقا رنزور خوردی چاہتا پریگ دی حقا ما شمرور با دیوری لم لگے دا نلی دلی کوردی چاہتا پریگ دی سا مولوی سا دا ظلمیان غولوی چوکو جنت چوکو ایمان غولوی تا جنت تولی پخپل نزی منگ غولوی او که پلزان غولوی ستا مولوی دی خپل ایشون کوی دی خارجان و عدتون کوی کئی زامن دی کئی زوانی لوری بول پخارج که تعلیم مسلمان نوازنا زلا مور کئی دی پوی جران نوازنا رات لو لگی ما شمان نوازنا رات لو لگی ما شمان نوازنا رات لو لگی ما شمان نوازنا
قدرمن اردن کې اوزل بیا هر کله زنیاز احمد خان یم د سوات نه تاسو ته مخامخ یم دلته په سوات پریس کلب کې وینګوره کې یو دستور د سور انقلاب پای کې چې دنو مشران ناستي پای کې چې دنو سکالران ناستي په هن ناستي او په پښتنو ترافي خو مسلو باندې باس کې د افغانستان په مسلو باس کې په پاکستان کې چې کوم پښتانه دی باغی باس کې او په دغه پروګرام دستور کې چې دنو ډاکټر عثمان الاسیار هم موجود دی هغه هم چې دنو په دغه باندې باس هم کو خپل خبرې مو کړې خو د مشال ریډیو سره خصوصی مرکه کو ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه تاسو وخت راکو
مننه تاسو هم ډیر زیات مننه چې زما غږ خلکو ته رسوي
ډاکټر صاحب هم باس دغه روان دی تیر دوه درې کسانو خبرې مو کړې پښتانه د تیرو څو لسیزو راسې هغه چې دنو په تکلیف کې دي په مشکل کې دي په جنگونو کې دي هغه یو کس پکې خبر وکړه چې درې پیړو کې چې دنه په جنگ کې دي او په درې پیړو کې جدا جدا شکل کې وو اوس چې دنو په یو نوي شکل کې هغه پښتانه په تکلیف کې دي په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دنیا ته قبول نه ده وایي چې دا سخت دریځ ډله ده دغه د جنکو په تعلیم پابندي ده د جنکو په غږ پابندي ده په ټي وي جنکۍ نشي راتلی هغوی کتاب نشي لیکلی اوس دغه مسلو تاسو مختصر دا وایي چې افغانستان یا د پاکستان پښتانه چې دي ستونزو ته دې طرف ته څنګه راغلل ولې راغلل د هغې بنیادي وجه څه ده
دا ډېر زیات بنیادي سوال دی او د دې په شا چې کوم عوامل دي نو په هغې کې د عالمي قوتونو کردار چې دغه ډېر زیات اړین دی ډېر مهم دی کې د افغانستان یا د پښتنو دا ټوله سیمه چې ده د دې ستراتیژیک پوزیشن او د دې مادني وسایل او ورسره د دې دغه چې دی اپراتی قوت دا درې ورنه ټرایانګل چې دی دا په دې منځ کې ډېر اهم کردار ادا کوي زموږ په ټول تاریخي تناظر کې وګورو هغه د سکندر یونانی نه راواخلې او د موجوده امریکي یلغار پورې یا د چین او امریکې چې کوم موجوده دغه دی په منځ کې نښتی دي یا د روس چې کوم د امریکې او د روس په منځ کې کوم سوړ جنگ او سرمایه داری او د سوشلیزم دا ټول عوامل په دې خاوره باندې دلته کې په عملی شکل کې راغلي دي. ظاهر ده چې کم فکرونه او کم نظریات دلته کې د هغې د امپوز کولو کوشش شوی دی، نو هغې ظاهر ده په دې باندې اثرات پرېښي هم دي. اوس په دغه تناظر کې پښتانه بیا د دغه نظریاتو نه څه شعوري طور متاثره شوي دي او څه د بالادسته قوتونو په جبر ښکار شوي دي. نو که په هغې کې لکه مونږ دا موجوده نننۍ دستوره چې د کوم ټایټل باندې ده سور انقلاب، نو سور انقلاب یقینا چې د هغې کم فکر و یا د هغې کمه جذبه وه، نو هغه ډېره زیاته مثبته جذبه وه چې هغه په قام کې یو مترقی انقلاب راولي که نه. خو د بدقسمتۍ نه هغې ته زمینه هغه شان جوړه نه وه چې هغې د یو قبایلي سوسایټۍ هغه شانتې تجزیه ونه کړی شوه چې کومه د زرګونو سوونو کالونه را روانه وه او یکدم په هغې باندې دومره لوی انقلاب راتلل و چې په هغې کې بیا چې هغه خو نړی انقلاب و چې په هغې بنیاد د قتل په بنیاد کې ښودی شو چې سردار داود غونتې کې سړي چې د هغه ډېره زیاته په هغه وخت کې یو آیډیل شخصیت و د هغه قتل کې د دې حده پورې چې په زانګو کې واړه ماشومان هم په هغې کې قتل کړی شو، نو هغه انقلاب د دې وجې نه متنازع شو سره د دې چې بیرونی قوتونه هم په دې کې شامل وو، بلکې د پاکستان ریاست او په هغې کې خصوصي کردار چې کوم ادا کړی نو هغه عرب سټیټس ادا کړی دی چې هغې بیا دلته کې د داخلي انقلاب چې دی د سوشلیزم په نوم باندې هغې ته هغې د مذهب خلاف یو رنګ ورکو او په هغې کې د یو جهادي عنصر را پیدا کړو چې په هغې کې امریکې نن اعتراف وکړو دوه څلوېښت کاله پس چې دا جنګ مونږ د مذهب په نوم باندې پخپله دغه کړی دی سپورټ کړی دی که نه. حالانکه ولی خان او دغه خلکو په هغه وخت باندې کړي وو چې دا د دوو قوتونو تر منځ جنګ دی، دا قامی جنگ دا د قام داخلي مسله نه، دا امپوز شوي سیزونه دي که نه. بدقسمتۍ دغه سیزونه تجزیه نه کړی شو او په هغې باندې داسې انقلابونه چې هغه دومره زیاته لیبرل سوسایټۍ طرف ته واړولی شو چې د ګګرې او د یو زوړ دغه چې دي د روایتي جامو په ځای باندې تا پورن سکرټ ور واچو، نو هغه سماجي اقدار او تهذیبي رویې په نظر کې ونه ساتلی شوې. ځکه پښتانه چې دي د هغې ورځې نه چې هم دغه انقلاب چا کړو، نو هم لکه نور محمد ترکی یو ډېر لوی سکالر و هغه د پښتو وړمبی ناول لیکلی دی، هغه بلا نور ناولونه لیکلي دي، دانشور و. خو هغه سړی د چا د لاسه قتل شو؟ د خپل شاګرد حفیظ الله امین نه لاسه. بیا حفیظ الله امین چا لرې کو؟ هم دغه ببرک کارمل. دا ټول کمونستان وو، په دې کې بل څوک نه وو، دا بیرونی خلکو نه دي لرې کړي که نه. نو دا د داخلي انتشار د وجې نه په دې کې د پښتنو خپل ذهني حالت چې دی چې هغه اویر نه دي په دې باندې چې هغې د خپلو مسلو پوره ادراک وکړی شي، پښتانه پکې زیات قصوروار دي په خپله.
ټیک ده. قدرمنونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ کړئ او سور انقلاب په اړه باندې په سواد پر اسلب کې دستوره ده پای کې باندې بحث کوو. او سره ډاکټر عثمان الاسیار دی چې هغې په ټپک کې سیاسی رنگونو په اړه باندې پی ایچ ڈی کړی ده په دغې باندې او ښه پوه کس دی او په دې سیمه کې چې دی نو د پښتنو دپاره هرې ځلې کې افغانستان ته هم تللی دی او کراچۍ پښتنو سره ملاو شوی دی او د خیبر پښتونخوا پښتانه چې دي نو خو د هغه ملګري دي. اوس پوښتنه کوو عثمان، دغه تاسو چې کومې خبرې وکړې په دې بحث هم وشو، اوس افغانستان یا پښتانه پښتانه ولې دونه چې دی نو د نشیب و فراز یعنی پورته او لاندې پورته او لاندې پورته او لاندې رالل؟ که هغه لول که لاړ شو مونږ تاسو تاریخ باندې ذکر وشو نورو مشرانو په بحث هم وکړو چې اسلامي نظام بیا روس نواز نظام بیا چې دی نو د عرب یعنی مجاهدین نظام بیا دوباره امریکا راتلل د هغې چې دی نو نظام اوس یو بل نظام کې دي، دا ولې څه وجه ده چې دا پښتانه پوهه نه دي، علم ورسره کم دی، په سیاست نه دي پوهه، په کاروبار نه دی پوهه، د دنیا سره په لین دین نه دی پوهه، څه وجه کیدای شي دغه بیا دا دونه نشیب و فراز را دی؟
ظاهره ده دا کم نکات چې تاسو ویم دغه ټول پته کې شامل دي. د پښتنو خپلو مسلو ته د ادراک مسلم ده، د پښتنو د نظریاتي اساس مسلم ده، د ریاستي جبر مسلم ده، د اقتصادي او تعلیمي کمزوري مسلم ده. لکه دلته یو مشر په خپل سپیچ کې د عدم تشدد خلاف خبر وکړه چې یاره پښتنو په ټول تاریخ کې عدم تشدد نه و، نو باچا خانه د عدم تشدد رو دار او دای بد کړی دي که نه. نو ضرورت هم دغه سیز محسوسی کی چې کم نه وي دا ډېر اهمه خبره چې په ټول تاریخ کې آدمی تشدد نه و ټول عمر پښتنو جنگ کړی دی تعلیم یې نه دی کړی ټول عمر پښتنو جنگ کړی دی او اقتصاد یې نه دی مضبوط کړی ټول عمر پښتنو جنگ کړی دی خپل کیسې نه دی پیژندلی او جنگ یې چاله کړی بل دی کړی دی او د جنگ حاصلات یې سره وړي دي هیڅ نشتی نو دغه وړمبې سړی چې هغه راغی دی قوم ته ووي چېره ته نه یې نر ته غیرتی نه یې ځکه چې دا کم ټوپک ستا په لاس کې دی نو ته چې په دې جنگ کې نو ته هغه جنگ د بل د کار کاز دپاره کوې که نه نو دغه زمونږ د پښتنو بنیادي مسلې چې دي هغه د خپل قومي سوال او د خپل قومي کیس د ناخبري ده بنیادی سیز دا دی چې تر څو پورې لکه زمونږ د انقلابي ملګرو دا یو رجحان و چې هغه به په روس کې د هرې کوسې نه خبر او د خپل ګاونډ نه به نه و خبر هغه د روس د هر دغه نه خبر و د لیبر تنظیمونو نه هغه خبر و او هغه د خپل سیمې د معدني وسایلو نه نو خبر نو دغه بنیادی خبرې دي چې هغه د خپلو مسلو ادراک او بیا د هغې دپاره ستراتیجي چې دې دپاره ستا ستراتیجي څه ده او ستا ډایرکشن څه دی د سیاسي عمل نو خیالي او تصوراتي خبرو باندې جوړ هم نه کېږي سیاست هم نه کېږي دا باقاعده تنظیم غواړي باقاعده ترجیحات غواړي او د هغې لپاره خپلې تګلارې غواړي
اوس په موجوده حالاتو کې چې پښتانه تتر بتر دي یعنی یو خوا بل خوا دي او د پاکستان هم چې دی نو د افغانستان سره هغه اړیکې هغه شانتګني څنګه چې مخکې دي خلکو ته چې دی نو تاسو مهاجر یې موږ انصار یو تاسو زمونږ مېلمانه یې موږ ستاسو قربانه یو اوس یې په کومه طریقه باندې وباسي هلته کې چې دی نو هغه هغه نه قبلی افغانان هم نه قبلی چې دا په پاکستان کې لوی شوي دي او مطالعه پاکستان یې ویلی دی اوس په دې حالاتو کې پښتنو رسه په کار دي چې د دغه جنګونو نموزي او د دې ژوند په دې بهیر کې شامل شي
نو دا ظاهره ده د انساني تاریخ یو ډېره ناوړه او ډېره عجیبه المیه ده چې کم خلک ستا د خپلو مفاداتو دپاره په هغې تا ته فنډنګ کېدو په هغې تا ته اسلحې راتلې په هغې تا ته ټرینینګ درکول او تا ټول د ستا اقتصاد ټول د هغې په سر روان و نن ستا هغه چې ستا مجاهدین او ستا هیروز تا به په خپل دفترونو کې د هغې تصویرونه لګول نن هغه ته په دوګو وباسې که نه دا خو د انساني تاریخ المیه ده او پښتنو له هم په دې باندې سوچ پکار دی چیرې دا عمل سبا زموږ سره بیا کیږي لکه دا کم چې نن هلته دلته روان دی دا بیا کیږي زموږ سره هم د پاکستان د حکمرانانو دپاره هم دا ډېره لویه دغه ده د سوچ خبره ده چې پرون تا د امریکې دپاره کم خلک هیرو کړي وو نن ستا کردار څه دی په نننی جنگ کې د امریکې او د چین په داڼو په منځ کې د پاکستان پوزیشن اوس هم نه دی واضح او لکه تاسو پرون وکتل چې د فلسطین لپاره کم ټول ملک جام او اړتال او شټر ډاون او په هغې کې هم په دغه ورځ باندې د فلسطین رهنما د هند په مرسته کې خبره کوي که نه نو دې ته په خپل کردار باندې سوچ پکار دی چې یاره دغه کردارونه که دغه کېږي دوی د وړو قومونو حقونه نه مني دوی قومونو ته په خپلو وسایلو اختیار نه ورکوي دوی حقیق خود ارادیت نه مني دوی جبر او ظلم او استحصال نه بندی نو بیا ډېره زر ده چې لکه دا ریاست هم د منځه لاړ شي ځکه چې دا په مصنوعي پایو ولاړ دی که نه دغه مصنوعي پایې نه چلیږي دغه پورې چې څو پورې دوی دغه سیزونه
دا خو تاسو د پاکستان پالیسي یا د دې منطقې د پښتنو دپاره اوس د افغانستان د پښتنو دپاره څه وایي چې هغه هم په دغه کې شامل شي
د افغانستان د پښتنو د بنیادي خبره دا ده چې هغه د دنیا د بهیر نه ډېر زیات وروستو پاتې دي بلکې هغه په مخالف ډایرکشن کې روان دي که نه نو تر څو پورې چې هلته کې د بیروني سازشونو په بنیاد جوړ شوي حکومتونه یا د هغې په بنیاد ناست خلک دغه کړي نه پیژندلی نه دوی خپل د تاریخي تسلسل چې دی هغه بدل کړی نه نوي رجحانات یې نه پیژندلي د تعلیم خاص کر د زنانو د تعلیم هغه ترجیحات یې نه واضح کړي خپل اقتصادي پالیسۍ یې نه واضح کړي تعلیمي پالیسۍ یې نه واضح کړي او دغه شان په پردو لاسونو کې لوېږي
ډېره مننه قدرمند اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې او موږ نن راوستې سوات ته په سوات کې چې دی نو د ثور انقلاب په اړه باندې یو سیمینار دی په هغې پوهان دي هغې په هغې کې چې دی بحث کوي په هغې به د پښتنو تر پیښو مسلو باندې چې خبرې اترې کوي دې سره وخت شوی دی ورکوټي شانتې کې دمې دمه کې تاسو ښایسته سندره واورئ پروګرام به چې دی نو روان وي موږ سره اوسئ
پغی کی زندگی او سکون غواړو 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 زندگی او سکون غواړو
قدرمن اوردن کې زل بیا هر کله تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او زنیاز احمد خان يم د سواد نه تاسو مخامخ يم او تاسو چې دین اوري د سور انقلاب پاړه باندې په سواد تر سلپ کې یو سیمینار یا یو غونډه ده پکې مشران په هان نه غونډي خو سره پکې زلمی هم دي او بحث کوي د پښتنو مسلې پښتنو تر پیښ ستونزې بیا په افغانستان پښتانه دي کړه پاکستان پښتانه دي په دغه غونډه کې چې د جنید ابراهیم یو زلمی دی خبريال له پښتو جبه خبريال له په خزان لخپل ټولنیز رسنه هم لري او د دغه نظریه خاوندوم ده جنید سلامونه
مننه سر وعلیکم سلام
پروگرام تاسو واوریدو مشرانو مو واوریدو سوای چې پښتنو ته دی وخت کې کبي غټي غټي مسلې راپیخي دي کا د افغانستان پښتانه دي او د پاکستان
سر مسلې خو تاسو دا په وړو کې ټیم کې دا مونږ نشو بیانولای او البته زبا یو پیغام بوله رمه په شارټ الفاظو کې زمانه مخ کې پوهانو خبري وکړلې
دلته خو ځلې وته نظر ساتي کنه ته زلمه خو پوهان دي
زما په نسر جدید چې کوم دنیا ده په اغه اړه باندې مونږ ته چې کوم نوې ټکنالوژي راځي په اغه کې مونږ ته زدکړې پکار دي او اغه زدکړې بیا د دې خاوري چې کمی ستونزې دي په اغه کې پکارول پکار دي نو مونږه بنړۍ ته شیدې یو خپې غام ورکو بل زمونږه سیاسي او سټریټیجیک پوزیشن دې سیدې چې په مونږ باندې د هر طرف یلغر دي لکه وینسټن چرچل دا خبره کړې و په 1900 کې خو او شا کې چې د افغانستان یا د دې خېتې مثال دې سیدې لکه د خاوري په لوخه چې د دوو غټو وسپنې د لوخو په مینس کې نو کدا لوخي جنگيږي نو د به ماتيږي او بیا به روغيږي نو مونږ په دې یو ځای باندې اوسېګنو په کار د په دې وخت کې په افغانستان کې چې کم ګورنمنت وته نشو ویلې یا وته سټیټلس سوسايټي بوته وایو خو الته کې پکار ده چې یو جمهوری حکومت په جمهوری طریقه باندې جوړ شي، بل الته کې د زنانو د تعلیم ستونزې دی په هغه باندې کار وکړي شي، او د دې ځمکې چې کم خلک ته داغو په نظریاتو په بنیاد باندې یو سوسایټي اواره شي. دغه زمونږ پښتانه چې دي نو دوله پکار دي چې په مزاحمتي طریقه باندې په سیاسي طریقه باندې خپل ستونزې چې دي هغه دنیا ته نړۍ ته وړاندې کړي چې مونږه د دې ستونزو ښکاریو، زمونږه په دې ځمکه باندې دا مسلې دي. نو پکار ده نړۍ هم په دغه کې یو مثبت اقدام ولري. لکه
پښتون زلمی سونه پکرمن دی چې پښتنو مستقبل د افغانستان پښتانه دي، که د پاکستان پښتانه دي، که په خیبر پښتونخوا کې دي او که په بلوچستان کې دي، څومره پکرمن دی.
یاره سر کا مونږ 100% په دې کې وایو کنه، نو زه به وایم چې 5% زمونږ زلمی یا 7% خبر دي چې زمونږ په خیته سره روان دي، باقی 95% چې کم زلمی دی هغه په خپلو مستو کې مستی او خپل لکه ټیکنالوژي خو راغلی ده خو مونږ ته پوه نه دراغلی. نو چې پوه نه راغلی دوه دغه ټیکنالوژي او دا ټیک ټاک مونږ نو دا زلمی دا کارونه کوي، نشو باندې اخته دي، تعلیمونه تزي په نقلونو باندې تعلیمونه پاس کوي. نو دغه خلک په دې خاورې سو کې خو په کار ده په دغه باندې زمونږ ریاست چې دی نو هغه یو ښه نصاب ولري، سیمینارونه وشي، په میډیا باندې چې دی کمپین وشي، او دا خلک ګټ کړی شي چې دا خپل
دغه لاره مخې نه پښتنه کوم زیات نه تنګوم. پښتنو زلمو ته نوې ټیکنالوژي، آی ټی، انفارمیشن ټیکنالوژي، ټولنیزې رسنۍ، دنیا سره رابطې، دغه څونه کارول پکار دی او دغه څومره ضرورت دی.
مننه سر. که وګورو مونږه نو د دنیا چې کم لس کیپیټلیست دي نو په هغې کې زما خیال دی چې اته ټاپ چې کم دي نو هغه د ټولنیزو رسنیو یا د امازون یا د چې کم نور ګوګل دی یا ټویټر دی اوس ورته ایکس وایو د هغې مالکان دي یا ټیک ټاک دی. نو د دې نه پته لګي چې نړۍ د دې ایپس یا د دې سوشل میډیا په قبضه کې ده. نو په کار ده چې مونږ هم په دقې سیزونو باندې خپل مسایل او خپل ګټې چې دي هغه د قام په پرمختګ کې په کار کړو.
ډیره مننه قدرمند ورګو دا جنید ابراهیم و زلمی دی، خبریال دی، لیکوال دی. یو بل کس مونږ سره دی محسن خان، د مونږ سره دی دم زلمی دی. دنه به پوښتنه کوو د پښتنو مسلو په اړه باندې او دغه سور انقلاب سیمینار غونډې ته راغلو. ملګري را خو اصل لږ پیژنګلو د مشال ریډیو اوریدونکو سره وکړه.
زه محسن خان یم او زه هم په رسنیو کې ډیر اکټیو ځان ساتم. په قومي ایشوز چې کوم دی په هغې باندې زه
ورسره کار کوم. د کوم ځای؟
زه د سیدو سره تعلق لرم او دولسم کړی دی او مخکې د نرسنګ ته اراده لرم.
اوس تاسو د غونډه کې شرکت وکړو ګډونو کو باس هم دغه روان دی. پښتنو ته ستونزې مسلې، پښتانه ډېر شاته پاتې شو په دې مخکې خبرې مشرانو هم وکړلې. یو زلمی دغه ته څه نظر ساتي د پښتنو دغه ستونزو مسلو ته کم نظر ساتي؟
نو مسلې یو دلته کې دا هر څه خو ګڼ شمېر دي، کم چې په شمېرل شو نو وخت په بیا ډېر پکار وي. خو که زه د ړومبی د افغانستان په هکله دا که زه د هغې خبره وکړم نو د هلته کې د ټولو نه غټه مسله چې ده د نجونو د تعلیم باندې چې کوم بندش ته هغه ده. که مونږ وګورو نو یوازې سړي نو دا یوازې د سړو نه یو دغه ټولنه نه رغېږي، په هغې کې د زنانو د نجونو هم یو پوره برخه وي. که چې د کې مونږ وګورو که دا زنانه چېرته کې ښه دا غیر روزنه پالنه وشي، که هغه تعلیم یافته شي نو هغه چې کوم را روان نسل دی په کوم غېږه کې چې کوم د ماشوم به هغه روزنه پالنه کوي نو هغه به هم ښه وشي. دا یو زه ګڼم چې دا یو ډېر یو سنګین یو د انساني حقوقو خلاف ورزي ده چې ته په چا باندې داسې د تعلیمي کوم دروازې دي ته په هغوی باندې دا بندې کړې. نو دا یو لویه زه دا دغه ګڼم چې دا هم یو لویه مسله ده اوس د هغې ځي او دا باید په کار ده. که نور هغوی هر څه کوي که پر دا نظام که هغوی پکې بیا اسلامي ټچ ورکړي دی له چې یو اسلام دا اجازت نه راکوي یا ورسره سره منو، خو په چا باندې د تعلیم دروازې بندول دا به دا به لکه د
ډېره ښکلې خبره ده چې په جنو باندې زده کړو باندې بندیز نه دی په کار. زه به راځم د پاکستان پښتنو ته، خیبر پښتونخوا پښتنو ته. محسن خان، په خیبر پښتونخوا کم زلمی دي، الکان دي، هغې پښتنو مسلو ته ادراک شته، فکر شته؟ زه چې چانه پوښتنه کوم نیمه انګریزي پکې وایي، نیمه پکې اردو وایي، پښتو لوستل ونه ورځي، پښتو لیکل ونه ورځي، دغه مسلو ته څه ګورې؟ پنجاب ته ګورې، پنجاب صوبې ته او د خیبر پښتونخوا صوبې ته. په یو صوبه کې لوبې دي، تماشې دي، ترقي ده، انډسټري ده. په خیبر پښتونخوا کې جنګونه دي، چاودنې دي، دماکې دي، اپریشنونه دي.
دغه مسلو ته څنګه نظر ساتي
تاسو خدا خبر وکړه کنه چې دلته کې دا جنگونه دي دا دغه خود دینه ما تاسو خبر یو کنه یست تسنیم سیب لیکي چې ملنګ په اخبار کې یو خبر هم زمونږ نشته ویل یو غلم زمونږ په دړ د کله خبريږي دلته کې ډیر سره واندی خو هغه د دنیا د سترګو نه پټ روان دي یو میډیا یو شیز مونږ لکورز نه راکې کزما به مردان کې نه کسم رینو یو زما یو چینل چې کوم دی د پاکستان هغه مونږ لکورز نه راکې د میو لو یستون زده کزه بیا راشه ما چې آی ځوان نه دینه خبر دی نه دی خبر یو ځوان د دې دغه نه دی خبر زمونږ پښتون چې دا سره روان دي سن دي روان خو هر سړی په دې کې بوخت یو ورډ یو ټکی به دیبل ما لیکل هم کړی وو چې دا پیمس کې دا یا دا وایرل کې دا ډیر ټکی زمونږ دا ژوند زمونږ دا ماشومان دا غوي مستقبل په دا لګولې دي مونږ ته دا نه ګورو خو ټیک ټاک ټیمپلیټس ته وایرل کیږي بس څنګه بیا دې ته نه ګورو چې په کومه طریقه وایرل شو معیاري کار مونږ پرې خو دی دا
ولې دي
نو دا خو د یو خود نصاب کې زمونږ مورنۍ جبه نشته ده یو مونږ د خپل اتلانو نه د کلچر نه د تاریخ نه مونږ لري پاتې شوی یو مونږ ته پردې نصاب خو کېږي مونږ ته زما حنیب خلیل صاحب نه خو کېږي مونږ د تسنیم صاحب نه خبرېږو مونږ د خپل شاعرانو نه خبرېږو مونږ د خپل فقیر ای پی د تاریخ نه یو خبر مونږ د بل دغه نه یو خبر خو پردې نصاب را باندې ویل کېږي دغه ټولې ستونزې زه ګڼم چې د نصاب هم په دې کې ډېر لوی لاس ته چې دغه نشټواله زمونږ د بربادۍ یو ډېر لوی سبب دی
اوس د دې حل څه دی پښتانه زلمی د دې حل څه ګوري چې پښتانه دې په نړۍ کې د لوی ملکونو سره ترقی یافته ملکونو سره سیال شي په دغه بهیر کې لاړ شي دغه پښتانه چې اروپا ته لاړ شي دی امریکای ته لاشي په ډیو ریډیو کې یا مشال ریډیو کې دغه پوهان دي ک امازون ته لاشي یا ګوګل ته لاشي تکړه دي بیا د افغانستان کې او په خیبر پښتونخوا کې ولې خپل کردار نه ادا کوي د پرسه په کار دي سبا شورور کوي
نو سبق هم ضروری دی دغه لپاره خو یوازې سبق نه دغه لپاره ریسرچ بیس کار هم په کار دي زموږ وایو کنه چې کوم قانون چې تعلیم ته وکی پام هغه ټول ځان ته پنه راوي اقام د خال د تعلیم سره سره بده کې د اقتصاد د خد اقتصاد هم مونږ ته ضرورت دی بیا کوم وګورو نو مونږ ته ډیر څه ضرورت هم نشته زموږ خاور بل هاش تمنه بل ها وسایل رومونګه که په هر قسم تاسو ګوري زمون سره وبشت دی زمون سره ماین شته دی مینرل شته دی هر قسم شی موجود دی خو وس دل کې یو مین پوینټ دل کې راځي چې دا به مونږ یوټیلایز کو څنګه نو په دقه ځکه زما د کردار دا د حقیقي چې زما کردار به زه په دقه ځکه لوبوم چې زه به دومره سبق يم دومره بزن زه د کوم ماهر کوم چې زه به څنګه دا وکم چې زه دا چې سومرم دا وسایل دا یوټیلایز کما کشر ته کې په اصلي مانو کې ما دا وسایل خپل یوټیلایز کړو نو بیا ما ته د یوې ملک د یوې کرنسي د یو سیس ما ضرورت نشته زبل تمنه خاور لرم بدی باندې نو کومغه وګورو کوم یو وسایل صرف مونږ یوټیلایز کړو مونږ ته د یو سیس ضرورت نشته ده
بالکل قدر بند اور کو دغه زلمه محسن خان او دغه مراند جنید ابراهیم دغه وای چې پښتانه د زدکړی وکړي نوې زدکړی وکړي جدید زدکړی وکړي نو دوبه د نور قانون سره سیال شي قدر بند اور کو د مشال ریډیو کو نن مونږ تاسو سره وستې وي د ثور انقلاب پاړه باندې پسوات پر سب کې او دستورو غونډه او پای کې پوهانو خبرې کړې دغه پوهانو سره مونږ هم خبرې وکړي د سره چې د مشال ریډیو دغه خبرونه سرته رسی پل قربا نیاز احمد خان ته اجازه ورکړي د الله پامان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ